بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
دلوی او مهربان خدای پنامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل، او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوګمینه والو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 9 په 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی 14 او د 2022 میلادي کال د جنوري 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان په باب د امریکایي څارونکي اورګان سیګار د خبرداري د اشواکې ده په باب ده. بیا هم په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د طالبانو د زمینه سازۍ په باب یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د چارو دوه کارپوهان، هر یو ښاغلی محمد امین فروتن او ښاغلی ډاکټر علي واحدي. بیا هم د ایران او افغانستان د ځینو مطبوعاتو په اړه د مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام لرو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ګولو. موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او روسیې تعامل په سیمه کې د امنیت رامنځته کوونکی دی. په ویانا کې د ایران او 4+1 ډلې ترمنځ کوټلي خبرې ترې اوج ته پر رسیدا دي. د افغانستان د کمال خان ډیم اوبه د ایران په لور را خوشي شوي او د یمن پوز ګواښ کړی متحد عرب امارات د لا سختو غبرګونونو ته تیار شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خپلې وړې شرمندمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی نن له تهرانه د ماسکو په لور له سفر مخکې په مهرآباد هوایي ډګر کې وویل د ایران او روسیې تعامل امنیت جوړوونکی دی او په سیمه کې به د یو اړخیز پالنې مخنیوی وکړي. ښاغلی ابراهیم رئیسی دغه راز وویل. دغه سفر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنې سره ترسره کیږي او په دغه سفر کې به د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د لوړتیا لپاره هڅه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر چې هم دا اوس ماسکو ته رسیدلی دی ویلي، له درستو ګاونډیانو په تیره بیا له روسیې سره د ایران ارتباط چې په سیاسي، اقتصادي او تجارتي او نورو حوزو کې شته دي، د هغو درستو مناسباتو لپاره چې له روسیې سره یې لرو د بدلانه پیچومې شي. هغه وویل د ایران اسلامي جمهوریت یو خپلواکه، قدرتمند او په سیمه کې نفوذ لرونکی هیواد دی او روسیه هم یو مهم، قدرتمند او نفوذ لرونکی هیواد دی. د دواړو هیوادونو خبرې ترې مهمې او د سیمې په امنیت، اقتصادي اړیکو او د سیمې په تجارتي چارو کې ډېرې اغېز شیندونکي کېدلی شي. هغه په عین حال کې وویل ایران او روسیه ګډې ګټې لري او دواړو هیوادونو تعامل او ګډې ګټې امنیت رامنځته کوونکي دي او په سیمه کې له یو اړخیز پالنې سره مقابله کوي. وروستي راپورونه ښیي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دغه سفر په پای کې ماسکو ته رسیدلی دی. بهرنیو اړیکو ته د ایران او روسیې نظر د دواړو هیوادونو په نوو اړیکو تکیه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان روسیې ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د نننی سفر مهم اړخونو ته په اشاره سره ویلي. د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي دریز د سیمې د هیوادونو لخوا د سیمې د امنیت تامینول او د متقابل احترام په اساس د ګډو ګټو ترلاسه کول دي. امیر عبداللهیان روخانه کړه اسلامی ایران تل د خ گاونډي توپ باور جوړونی او لګونډیانو سره د خبرو ترو په پیاوړی کولو کې پر خپل اصولي سیاست ټینګار درلودلې او د تلپاتې امنیت ترلاسه کیدا د سولې مشارکت او ملګرتیا لاره پرته ممکنه نه ګڼي. د ایران خارجه وزیر په دې خبرې کولو سره چې ایران مخکې د سیمې له هیوادونو سره د سیمه ایزو ملګرتیاو نوښت او د سیمه ایزو خبرو ترو د ټولګې د جوړیدا آیډیا وړاندې کړې ده، وویل د ایران مخه د سیمې د امنیت او ثبات ساتل دي او په همدې خاطر یې په سیمه ایز ګډون او له سیمې د ورخوا په ملاتړ سره د فارس خلیج د امنیتي نظام د رامنځته کولو لپاره روسیې ته یو پلان وړاندې کړی چې په مختلفو پړاوونو کې پرې څېړنې او ارزونې شوې دي. د ایران خارجه وزیر ټینګار وکړ په تهران او ماسکو کې ډول ډول ستراتیژیکي موضوعګان شته چې د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد امریکا یو اړخیز بندیزونو له امله محدودیتونو ته په پام سره له روسیې سره د صادراتو او وارداتو په زمینه کې د ملګرتیا لپاره د دواړو هیوادونو د حکومتي او خصوصي برخو لخوا ډیره ګروهنه موجوده ده. په وینا کې د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ کوټلي خبرې ترې هم هغه راز دوام لري. ایرنا خبري اجانس راپور ورکړ د جامع نړیوالې اټمي موافقې د لورو د خبرو اترو اتم پړاو په وینا کې دوام لري او د ایران او یو جمع څلور ډلې ترمنځ د ایران په ضد د بندیزونو د ختمولو لپاره د ایران خبرو اترو دغه پړاو په 25مه ورځ خپل اوج ته رسیدلی دی. دغه ناسته د هغې موافقې په اساس ترسره کیږي چې د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ګډ کمیشن په تر ټولو وروستۍ غونډه کې شوي او لورو د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کولو موضوع په لومړیتوب باندې ټینګار کړی دی. د خبرو اترو د اتم پړاو له پیله تر دې دمه د احتمالي موافقې د اجرایي ترتیباتو په باب د کار پیژندنې دوې غونډې شوي دي. مرکزې ټیمونه مانی چې په خبرو اترو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي او دغه خبرې ترې پر مخ روانې دي. د ایران د خارجه وزارت د ویندوی سید خطیب زاده په وینا د متن هغه زیاتونکي برخې چې د موافقې په متن کې اختلافي موردونه حسابيږي پاک شوي او د ایډیاو په باب موافقې د کلمو او جملو باندې د بدلیدا په حال کې دي. په ایران کې د کورونا منحوس وې روس نور 19 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره وویل په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې په کرونا د ککړو نورو 19 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,22,132 تنو ته ورسېده. په اعلامیه کې ویل شوي په تېر شوې ورځ کې به همداراز د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درس ایران کې په کرونا نور 4,06 ککړ کسان پیژندل شوي چې له دوی سره تر دې دمه په ایران کې د ټولو ککړو کسانو شمیر 2,22,000 کسانو ته رسیدلی چې له دوی په درملنې پسې 1,00,002,000 کسان ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. تر دې دمه په ایران کې 6,04,05,000 کسانو د واکسینو لومړنی ډوز، 53,03,05,000 کسانو دوهم ډوز او 14,09,000 کسانو هم دریم ډوز واکسن پیچکاری کړی دی او په ټول کې په درس ایران کې تر دې دمه یو سلو 2,12,18,000 ډوزا واکسن پیچکاری شوی دی. د افغانستان د کمال خان ډیم اوبه د ایران په لور روانه شوی. زموږ خبریال راپور راکړ په ایران کې د افغانستان کې د اسلام ایران د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی نن په یو لړ څرګندونو کې د افغانستان د کمال خان ډیم د اوبو دریچو یا ورخونو د پرانستل کېده او د ایران د اسلامي جمهوریت د پولو په لور د اوبو د روانې دا خبر ورکړې ویلي دي. د ایران او افغانستان په مشورو سره تهران ته د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متکی په سفر کې او دغه راز په افغانستان کې د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خبرو اترو په دوام کې طالب مشرانو د کمال خان ډیم د دروازو یا ورخونو د پرانستو حکم صادر کړی او د ایران د اسلامي جمهوریت د پولو په لور اوبه پرېښودل شوې دي. د ښاغلي مرتضوی په وینا تر سبا یعنی پنجشنبې پورې به دغه اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان او بلوچستان خلک به ورڅخه استفاده وکړي. د هرمند تړون په اساس د هرمند سیند له اوبو د ایران ونډه په کال کې 8,00,000 میټر مکعب میټرو په اندازه ده چې په هر سیکنډ کې کابو 6 مکعب میټره کیږي. البته په مختلفو فصلونو میاشتو کې فرق کوي، لکه څنګه چې دغه سیند د سیستان له مختلفو وچو او آبی اوبی سیمو تیریږي، د ایران د جنوب ختیځ د څښاک، کرهڼیزو او صنعتي اوبو په تامینولو کې مهم دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت مشر مولا محمد حسن اخوند نن په کابل کې په خبري ناسته کې پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی. د نړۍ هیوادونه په تیره بیا اسلامي هیوادونه د طالبانو حکومت د درستو شرایطو پوره کولو ته په پام سره په رسمیت وپیژني. د طالبانو د موقته حکومت مشر دغه راز نن په کابل کې د افغانستان اقتصاد په نامې سره په یوه ناسته کې هم د دغه هیواد شتمنیو یو د کنګل کولو په دلیل پر امریکا په سختو نیوکو سره وویل. د امریکا له پلوه د دغه هیواد شتمنیو تړل کې دا د افغانستان د اقتصادي بحران اصلي علت دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشر په اساسي توګه د دغه هیواد اقتصادي مشکلاتو پر حل په ټینګار سره وویل. د انسان دوستۍ لنډمهاله مرستې د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي حل لاره نه ده، بلکې باید د دغه هیواد په ضد بندیزونه لغوه شي او د مرکزي بانک شتمنۍ هم آزاد شي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست ملا سراج الدین حقانی نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره له درستو امنیتي قوماندانانو وغوښتل له خلکو سره په چلند کې دی له هر ډول تاوتریخوالي او غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د طالبانو لوړ پوړو چارواکو له دې مخکې د دغې ډلې له درستو وګړو غوښتي وو چې عمومي بخښنې ته د احترام په سترګه وګوري. همداراز راپورونه ښیي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یوې نښتې کې د یو شمېر طالبانو په شمول لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ناپیژندو وسلوالو په ختیځ ولایت کونړ کې لږ تر لږه 12 کسانو ته په یو وسلوال برید کې مرګ ژوبله واړوله. ځایي خلک وایي چې په وژل شو کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی. نن غرمې مخکې د کونړ ولایت د نارنګ په ولسوالۍ کې د عیني شاهدانو په وینا چې څو تنو ناڅرګندو وسلوالو د ملکی وګړو د سپرلۍ پر یو موټر ډج وکړ چې په پایله کې د عیني شاهدانو په وینا د سیمې د یو ځایي طالب قومندان محمد عامر او د هغه د زوی په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ملکی وګړي ژوبل شول. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله هم د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. نوموړي ویلي چې طالبانو په سیمه کې د پیښې یو عامل نیولی او په نورو پسې لټون روان دی. که څه هم تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو د کونړ چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تر دې وړاندې د کونړ په بېلابېلو سیمو کې په طالبانو د داعش ډلې له لورې وسلوال بریدونه شوي چې هغوی ته مرجوب له هم وړولي، خو د دغه برید د راپېښېدو یا رامنځته کېدو عامل تر اوسه نه دي روښانه شوي. د کونړ د مرکزي روغتون چارواکو هم منلی چې له دې پیښې څلور جسدونه او اته ټپیان وړل شوي چې ډاکترانو د دوو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بللی دی. بل پلو په جلال آباد ښار کې ترافیک پولیسو پر کاري احتساب لاس پورې کړ. ترافیک پولیس وایي چې له تیرو اوو میاشتو را په دې خوا یې تنخواوې او معاشونه نه دي اخیستي او له سهاره تر د شپې ناوخته په دنده کې حاضر پاتې شوي دي. ترافیکو دغه راز ویلي چې د دوی یو همکار د وسلوالو لورې وهل شوی، ډبول شوی او ځورېدلی دی، خو دوی د ملاتړ او حقوقو د تامین وړتیا نه لري. دغه ترافیک پولیس نن په ډلې ډول د ننګرهار د والي د دفتر مخې ته هم راټول شوي او د خپلو حقوق غوښتنه کوله. تر اوسه د ننګرهار ولایتي ادارې د دغو ترافیکو د کاري اتصاب په غبرګون کې څه نه دي ویلي. په امنیتي سکتور کې د ټولو هغو کارکوونکو چې له پخواني نظام پاتې دي تر اوسه یې هیڅ ډول مالي حقوق نه دي ترلاسه کړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او وروسته خبر دا چې د یمن حکومت ګواښ کړی متحده عرب امارات ځان د یمن د کلک غبرګون لپاره تیار کړی. د یمن د ملي نجات حکومت یو مسؤول مقام علي القهوم نن په یو پیغام کې لیکلي دي د یمن په ضد به د متحده عرب اماراتو د جنایتونو په وړاندې چوپه خوله کیننی او د اماراتو په خلاف له دې هم سخت غبرګون وښیي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردن کو سم خپل سیاسي تفسیر درو ورو چې د افغانستان په باب د امریکای چارون کې ادارې سیګار د خبرداري د شواکې د په باب ده په امریکا کې د نوو سندونو شواکې د خی چې واشنگټن د پر افغانستان د سلطې په وخت کې د دغه هوا د هوایي ځواک د کارندوالي په ساتنه کې ډېرې لټې کړې دي دا سیګار په نامې سره د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي امریکایي پلټون کې مسول جان سوکو د 2020 کال په جنوري کې او په افغانستان کې د طالبانو له وکمنیدا څو میاشتې مخکې ټینګار کړی و چې د افغانستان هوایي ځواک به د امریکایي عسکرو له شاتګ وروسته د فعالیت په دوام کې بې وسه وي دغه راپور د افغان ملاتړو تخنیکی کارکوونکو د روزنې لپاره د امریکا هغې لټې ته اشاره کړې چې د امریکایي ټیکهدارانو له مرستې پرته د خپلو الوتکو د ساتنې لپاره د افغانستان د هوایي ځواک د بې وسۍ او کمزورۍ لامل شوی سیګار ادارې په دغه راپور کې ویلي دي له 2010 کال رانیولې تر 2019 میلادي کال پورې په کلونو کې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پراختیا او ملاتړ په نامې سره او د هغو د ځانګړي ماموریتونو لپاره 8.5 میلیارډ ډالر لګولي خو نوموړی راپور خبرداری ورکوي چې دوی هر دواړه له ښه چمتووالي برخمن نه وو دغه راز راپور له افغانستانه د دوی د الوتکو د ساتنې مسؤولو په سلګونو امریکایي ټیکهدارانو د لرې ساتلو په نسبت هم خبرداری ورکړی وو دا نوموړی راپور په اساس امریکا او ناټو په 2019 کال کې د افغانستان د هوایي ځواک په جوړولو کې په دې د ډاډ ترلاسه کولو سره چې دغه ځواک په اوږد مهال کې په ځان د تاکیې فرصت پیدا کړي خپل ماموریت بدل کړ د دغه تشي یا خلا د ډکولو لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له بې وسه کېدا سره یو ځای د طالبانو په ضد د افغانستان د پوځ له عملیاتو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ غوڅېده له افغانستانه د لویدیځي ځواک په شاتګ پسې د طالبانو په موصلت کې دا کې یو مهم عامل و د امریکا ولسمشر جوزو بایډن د 2020 کال د یوشتم کال د جولای په 8 نیټه په افغانستان کې د بندون له وضعیته د ژغورنې لپاره له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د سملاسي وتلو فرمان صادر کړ په دې پسې هم ناټو وویل خپل عسکر له افغانستانه وباسي د جوزو بایډن له خوا له افغانستانه یعنی د اګست له 1 نیټې څخه له دغه هیواده د امریکایي پوځیانو د نهایي وتلو د وخت له اعلان وروسته د افغانستان د پوځ او پولیسي ځواکونو د تسلیمېدا لپاره د خبرو اترو په چوکاټ کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو عملیات او د مختلفو ولایتونو نیولل په دوه چنده ډول چټک شول او په نهایت کې طالبان وتوانېدل د 2020 کال د اګست په نیمایي کې کابل ونیسي او د دغه هیواد مرکزی حکومت هم نسکور کړي دا په داسې حال کې و چې د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د لوجستیکي او روزنیز ملاتړ د نه کېدا په دلیل عملاً فلج شوی و دا ځواک د بلوزید ځانګړو الوتکو او چورلکو په اختیار کې لرلو سره سره په عملي توګه په یوه بې خاصیته ځواک بدل شوی او په نهایت کې هم ډېری پیلوټان له خپلو چورلکو او الوتکو سره یو ځای نورو هیوادونو ته وتښتېدل سیګار ادارې په 2008 کال کې د تاسیس له وخت راهیسې په افغانستان کې د واشنگټن د لګښتونو او اقداماتو د مستند کولو او تعقیبونې چارې په غاړه درلودې او په دغو راپورونو کې د امریکایي حکومت د وزارتونو همدارس په افغانستان کې د ناټو ځواک د غړو هیوادونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په غلا کولو او نغرلو باندې ټینګار شوی دی واشنگټن ادا کوي چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د رغونو لپاره وخت راهیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره څه د پاسه 145 میلیارډ ډالر او په دغه هیواد کې د پوځي ځواک د رغونې او پیاوړي کولو لپاره په میلیارډونو ډالر خرڅ کړي دي په عین حال کې دغه ټول لګښتونه له پلټنې او له کومې مناسبې نتیجې درلودلو پرته شوي دي په حقیقت کې د امریکا په وسیله د افغانستان نیواک له وژلو کنډوالو د ترهګرۍ له پراختیا او له افغانستانه د نشیزو موادو د تولید او قاچاق له زیاتېدا پرته بله نتیجه نه ده درلودلې هغه هم په داسې حال کې چې د امریکا د مالیاتو ورکوونکو پیسې د امریکایي عسکرو له ژوند سره یو ځای ضایع شوي دي دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
تل پاتې وژمې. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی د تلپاتې وژمې نومې د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوې. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د دې لړۍ په هر پروګرام کې د مختلفو معارفي او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. په نننی پروګرام کې د دوی له نظره د اسلامي میرمن په اړه چې د کورنۍ د آرامښت او سکون ذریعه ده، له تاسو سره غږیږو. هغه حضرت فرمایي، شزه د اسلام په منطق او اسلامي معرفت کې یو بیلګه لري. د شزه لپاره یو چوکاټ ټاکل شوی دی. دغه چوکاټ یو کامل او بشپړ چوکاټ دی، یعنی اسلامي مېرمن هغه موجود ته ویل کېږي چې ایمان او پاک لمنی ولري. د انسان د تربیت د ډېرې مهمې برخه یوه زمواره او سرپرسته ده. په ټولنه کې اثر کوونکی ده، علمی او معنوي وده لرونکی ده، د کورنۍ د یو ډیر مهم مرکز مدیره ده، او د سړي د جنس د آرامښت ذریعه ده، او دا هر څه د شزوالي د خصوصیتونو ترڅنګ دي، لکه لطافت یا نازکوالی، د زړه نرمښت، د الهی انوارو د حاصلولو د چمتوالی. دا د مسلمانې میرمن یوه بیلګه ده. همدغه خصوصیتونه چې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها یا د حضرت بیبی خدیجه کبرا سلام الله علیها د ستاینې په مناسبت په ګڼ شمېر ویناګانو کې بیان کړی دی. دا یوه اسلامي بیلګه او نمونه ده، او په مقابل کې انحرافي بیلګه شتون لري چې په مختلفو دورانونو کې مختلفه ده. نن هغه انحرافي بیلګه لویدیځې شزه ده. په دې دوران کې چې موږ پکې ژوند کوو، د هغو ټولو څرګندو او ځانګړیو خصوصیتونو په ځای نن د لویدیځوالې ښځې خصوصیت او ځانګړتیا دا ده چې د سړیو نظر ځان ته جلبولی شي، او د سړیو د خوند اخیستلو ذریعه وګرځي. نو ځکه تاسو وینئ نن د لویدیځوالې ښځې خصوصیت په هغه رسمي مجلس کې چې پکې سړی باید پوره په جامو پټ وي، او ښځې په کار دی چې تر کوم امکان ولري تر بربندتوب کې وړاندې تللې وي، هغه هم په رسمي او سرکاري مجلسونو او محفلونو کې، لکه اوس چې د ټولنې په چاپېریال کې څرګنده ده. د تلپاتې وژمې د پروګرام ګلونو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خاط او آباد اوسئ.
نو لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي
موږ تکرات سره دا ویلی چې موږ کوم یار غره روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران را بیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه ایزانو د هندارې له بلې خبرونې سره مو په خدمت کې یو. د طالبانو د رئیس او وزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند د افغانستان د دولتي پوهنتونونو له استادانو سره په کتنه کې وویل چې لوړې زده کړې د هر هیواد د پرمختګ او هوساینې لپاره اړینې دي او دوی ژمن دي چې له شرعي اصولو سره سم د نارینه او د ښځو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. له بلې خوا د طالبان د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هیله مندي ښودلې چې په نوي لمریز کال کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځی بیرته پرانستل سي. مجاهد په یو تازه مرکه کې وویل چې دوی د نجونو او هلکانو د ښوونځیو په بیلیدو او د جلا زده کړو په ترسره کېدو ټینګار لري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهان وایي په افغانستان کې طالب چارواکي د جنسیت د تبعیض پر اساس په منظم ډول له ټولنیز ژوند د ښځو د ګوښه کولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو څو ورځې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د 2020 له اګست څخه طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د محدودیتونو لپاره یو لړ اقدامات عملي کړي چې له کبله یې د ښځو او نجونو ازادۍ اخیستل سوي دي. د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې هم یو شمېر ښځو د خپلو حقوقو په ځای کېدو باندې په اعتراض کې د طالبانو له موقته حکومت نه وغوښتل چې د زده کړې، کار، کسب او لوبو یا سپورت په برخو کې په حقوقو غور وکړي. د سیاسي چارو کتونکي وایي د ښځو په اړه د طالبانو له تبعیض ډک چلند یو له هغو اساسي عواملو څخه دی چې د طالبانو حکومت حتی د امریکا د سیالو هیوادونو له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. ایسانو موږ به نن په هنداره کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او تعلیم او د دغه مسلې د پایلو په اړه به وغږیږو. په دې اړه مو د افغانستان د دوو شخصیتونو د سیاسي او مدني چارو شنان ډاکټر صاحب علي واحدي او سیاسي فعال او جهادي مشر ښاغلی محمد امین فروتن نظرونه اخیستي دي چې له تاسو سره به یې شریکه کړو. له یوې لنډې شاندې مې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کوم هر کله کو خپل بحث د ډاکټر صاحب واحدی څخه په پښتني سره پیلو. ډاکټر صاحب واحدی په افغانستان کې د طالبانو لراتګ ورسته ترسه د شوزو د تعلیم مسله د شکونو پښپول کې د عوامل ننجونی او شذې له تعلیم محرومي پاتې دي. طالبان د شوزو د تعلیم مرکزونو د بندول لپاره د نصاب او د جلا جلا ځایونو د نشتون په څیر بیلابیل دلایل وړاندې کوي او بیا بیا د شوزو د تعلیمي مرکزونو د پرانستلو وعده ورکوي. ډاکټر صاحب تاسو په ټول کې دغه مسلې ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغه چې تاسو وویل چې د طالبانو د حاکمیت په پیل کې دوه سره د نجونو او د ښځو د لوړ زده کړو او ښوونځي ترل سوي دي چې زه باید وایم چې دا کار په دې معنا نه دی چې طالبان د نجونو او د ښځو د زده کړې او د تعلیم سره مخالف دي، بلکې دوی دا په دغه کړی دي او په ځلونو ځلونو د دوی مشران او مسؤلین ویلي دي چې د دې کار په دې خاطر زموږ د طالبانو له خاطر سره کیږي چې طالبان غواړي چې د اسلامي اصولو سره سم د نجونو او ښځو د زده کړې او تعلیم لپاره پروګرامونه او لازم ځایونه چې له شرعي اصولو سره سم کیږي او په دې ارام د طالبانو د حکومت ویان چې د الله مجاهد هم په داګه کړی دی چې په ټولې واد کې د نجونو او د ښځو لپاره بیا مراکزونه پرانستل کیږي او دا ستونزې چې په موقت ډول رامنځته شوي دي دا به برطرفه شي ځکه چې په اوسمهاله او په دغه درو میاشتو کې په ځینو ځایونو کې دا مسله چې زمینه او شرایط مساعد په اصولي اسلامي شریعت سره سم هغه مرکزونه فعاله دي او داسې چې په عامه توګه سره چې فارسي دوی په داګه کړی دي چې به په نږدې وختو کې انشاءالله دا مسله به اجرایي شي او دا مشکل او ستونزې به حل شي.
مننه. اوس به راسو ښاغلی محمد امین فروتن ته. فورتن صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته تر اوسه د ښځو د تعلیم مسله د شکونو په شپول کې ده او عملاً نجونې او ښځې له تعلیمه محرومې سوې دي. طالبان د ښځو د تعلیمي مرکزونو د بندولو لپاره د نصاب او د جلا جلا ځایونو د نشتون په څیر بیلابیل توجیهات او دلایل وړاندې کوي او بیا بیا د ښځو د تعلیمي مرکزونو د پرانستلو وعدې کوي. فورتن صاحب، تاسو په ټول کې دغه مسلې ته په کومه سترګه ګورئ
چې آیا طالبان دغه پوتنشیل د دې مدیریت د جامعه په ټوله حوزه کې، تعلیم و تربیه په حوزه کې، د طبابت په حوزه کې، د فرهنګ په حوزه کې لري او کنه، او که نه لري علتونه یې څه دي؟ زما په فکر باندې دوی په خپله د هغه مسائلو نه، د هغه عواملو نه چې دوی باید دلته په جامعه کې حضور ولري په خپله عدول کړی ده. دوی ټوله باندې د حتی د خلکو په حقوقو باندې هم تجاوز وکړ او دغه تجاوز د هغه څه نه ناشی شو چې متاسفانه د دوی په تفکر کې موجود دی. دغه تفکر د دې زیږنده ده چې د نه تنها د ښځو په حقوقو باندې تیری وکړي بلکې په ډیرو د بشر په نورو مسایلو باندې هم تاثیر وغورځوي. زما په فکر باندې دا یوه بنیادي مسئله ده تر څو بنیادي حل نشي، یعنی په دې معنا چې دوی باید دا ثابته کړي چې مونږ د دې توانمندي لرو چې د جامعې د مدیریت دپاره یو څه نقشه د لارې عرضه کړو. متاسفانه چې دا اوسنۍ پیړۍ کې دا مسله معلومه ده، څوک څومره توانمندي لري، څوک څومره آمادګي لري چې هغه وکولی شي دنیا مدیریت کړي، د مملکت جامعه مدیریت کړي. متاسفانه چې د دوی په وجود کې دا موجوده نه ده او د دې همدغه وجه ده چې د بعضې مسلمو واقعیتونو نه چې په دنیا کې، په تاریخ کې، په فطرت د انسان کې موجود دي، د هغې نه نشي کولی انکار وکړي. د دې لپاره به څه کوي؟ مثلا ورته وایي چې مونږ خو د دې نه انکار نه دی کړی چې د علم.
مننه ایزانو، تر یوې لندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار کې مو یو ځل بیا هر کله کو لواحد صاحب څخه په پښتنې سره بخپل بحث ته دوام ورکړو. واحد صاحب، ښځې د یوې ټولنې په فرهنګي، تربیتي او نورو ودو کې مهم رول لوبوي. ستاسو په نظر د میرمنو او نجونو په تعلیم کې ځنډ به د افغان په ټولنې څه اثرات ولري او د طالبانو په نړیواله څیره به یې اثرات څه وي؟ داسې حال چې هغوی د نړیوالو له لورې د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
ګوره، دا باید دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمانونه دا ادعا کړي دي چې طالبان مثلا په تبعیض قایل شوي دي او غواړي چې د ښځو بدلون په ټولنیزو چارو کې څخه مخنیوي کړي. دا فکر کوم چې یو حقیقي ادعا نه ده، دا یو بې ځایه ادعا ده، ځکه چې موږ ګورو هوایي ډګر کې په روغتیایي چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په تعلیمي چارو کې موږ د ښځو د حقوق په اړه د اسلام پر محور پر اساس باندې هیڅ مخالفت نه لرو. چې دغه مسله، یعنی مهمه مسله چې د ښځو لپاره په اسلامي ټولنه کې خورا مهمه ده او یو اسلامي دستور دی، هغه ستر او ایجاب دی چې طالبانو ویلي دي چې موږ د ښځو د ګډون او د دندې په سرو کولو په ځینو ټولنیزو چارو کې هیڅ مخالفت نه لرو، او موږ غواړو چې دغه مسله د اسلامي اصولو پر اساس اجرایي شي، چې هغه ایجاب او ستر دی. چې ځکه چې متاسفانه ما په مخکې تاسو ته وویل چې غربیان غوښتل چې دغه مسله، یعنی حجاب مسله، تذیب سي، او هغه غربي کلتور چې هغه به حجابي و چې هغه د فساد سبب کېدل، دا یې ترجیح ول. مونږ ته طالبانو د دې لپاره چې دغو مسله مخنیوي سي او اسلامي شریعت په افغانستان کې اجرایي سي او د فساد لمن تور سي، پر دې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په اړه باید دغه مسله چې یو اسلامي او شرعي مسله ده، چې هغه د ایجاب او د ستر اجرایي کول دی، په د ښځو لپاره په دې مسله دوی ډېره ټینګار کوي او هڅه کوي چې دا مسله انشاءالله اجرایي شي. او دا چې دوی د تعلیم په اړه یا د ښځو د حقوقو په اړه کوم مثلا مخالفت لري یا معنی ترسره کوي، دا فکر کوم چې دا مسله حقیقت نه لري. دا د غربي هیوادونه او غربي رسنیو او د ځینو نړیوالو سازمانونو چې دوی د اسلامي قوانینو سره په جدي ډول مخالفت کوي، دا د دې لپاره د طالبان یا د افغانستان ولس قرباني دبام اچوي چې دوی د دوو دریزو څخه شاتګ وکړي. دا چې دا یو اسلامي د نړیوالو طالبانو دا په ضرورو ضرورو په داغ کړي دي چې موږ په افغانستان کې د اسلامي قوانینو د اجرا کولو په اړه هیڅ یو شاتګ نه کوو، او دا زموږ اسلامي دنده ده، او دا فشارونه پر موږ باندې اثر نه لري. ځکه چې او دوی رښتیا وایي، ځکه چې د اسلامي قوانینو د اجرا کېدو غوښتنه دا د افغانستان د ولس د ټولو غوښتنه ده.
مننه. او فروتن صاحب، ښځې د یوې ټولنې په فرهنګي، تربیتي او نورو ودو کې مهم رول لوبوي. ساس په نظر د میرمنو او انجونو په تعلیم کې ځنګ به د افغان په ټولنې څه اثرات وکړي، او د طالبان په نړیواله څیره به یې اثرات څه وي؟ داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له لورې د رسمیت پیژندنې لپاره په ځلونو غوښتنه کړې.
ما په فکر باندې دوی چې نړیوال، شاید نړیوال او د بعضې زمونږ د همسایه ملکونه شاید په دې فکر کې وي چې طالبانو لکه څنګه چې په 1995 کال کې یا 96 کال کې دوی قدرت ته ورسېدل، او مونږ ورسره دوه درې ملکونو په رسمیت پیژندلي وو، د نورو ملکونو هم ورسره تعامل کولو، هغه شرایط به وي. نه، اوس هغه شرایط نه دي. اوس بل څه شرایط دي. نړیوال دی دغه جامعه چې ده، د انسانان چې دي، د دنیا چې دي، په یو ویشتمه پیړۍ کې د یو که پخوا په شلمه پیړۍ کې د یو کلي حیثیت درلودو، نن د یو کور حیثیت لري. ته نشي کولای چې په یو کور کې یو خپله دروازه په بل پسې وتړې، او یا ته نشي کولای چې ځان د بل چا د سرنوشت نه هغه کې ده د بې خبره واچوې. زما پر ارتباط نه لري. نه، دوی با پوری با ارتباط لري. دوی مونږ نه شو کولای چې بيدی نړیوالو د مرستو نه، بيدی نړیوالو او نړیوال هم نشي کولای چې بيز مونږ دی، بيز مونږ دی حکومت نه ما سوا هغه وکړه مسائل مطرح کی، خپل لار پیدا کی. په همدغه وجه ده چې دوی باید د نړیوالو سره د ژبه پیدا کی، د مشترکه ژبه ورسره پیدا کی. بعضی مسائل دي، مثلا حقوق بشر، مثلا د تعلیم، مثلا امنیت مسائل، دغه هغه وحل کیږي چې شفافیت موجود وي. متاسفانه چې زه په دې طرف کې زیات شفافیت نه ګورم، سره د دې چې نړیوال هم بدې نه راځي چې د هر چا سره چې وي د خپلو مادي ګټو دپاره کومک وکړي، تعامل ورسره ولري. بله
مننه. ایزانو د تهران لرادیو مو په افغانستان کې د شوزو د حقوقو او د هغوی د تعلیم د وضعیت په اکله د هندار خبرونه واورېده. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو ساتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې برسپانو ته د کتنې د پروګرام یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
سر کې هم د تهران چاپ رسالت رسپانه راخلو چې په سر کې د ایران د ولسمشر په نقل سر لیکل د ایران او روسیې ملګرتیاوي په کار دي د ملګرتیاو اوچتې سطحې ته ورسیږي. ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته له سفره مخکې وویل روسیې ته په سفر کې به د دو اړخیزو تعلقاتو، سیاسي او اقتصادي مسایلو او همدارنګ د انرژي او هوا فضا په برخو کې او نورې ملګرتیاوي چې تر اوسه موجودې دي خبرې اترې وکړو، خو دغه ملګرتیاوي په کار دی اوچتې سطحې ته ورسیږي. آیت الله سید ابراهیم رئیسی زیاته کړه روسیې ته سفر د دغه هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین په رسمي بلنې سره ترسره کیږي چې په دې سفر کې د ګاونډیتوب او سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د ودې لپاره کوشش وشي. هغه واضح کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت یو خپلواک او مقتدر هیواد دی او په سیمه کې د نفوذ لرونکی دی. همدارنګ روسیه هم یو مهم او پسیمه کې قوت او نفوذ لرونکی هیواد دی، نو ځکه د دواړه مهم او قوت او نفوذ لرونکي هیوادونه په دو اړخیزو خبرو اترو او سلام مشورو سره د سیمې په امنیت او اقتصادي او تجارتي تعلقاتو باندې تاثیر کولی شي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل د سعودي جنگي الوتکو بیګا د یمن په مختلفو سیمو باندې بمباری وکړي چې له امله مرګ ژوبله رامنځته شوه. خبر زیاتوي د سعودي ائتلاف جنگي الوتکو د یمن د مرکز معرب په ولایت په اشرق سیم باندې بمباری وکړه چې دغه بمباری له امله د دوو ماشومانو په شمول 15 یمني قاری ووژل شول. تیریګر سعودي ائتلاف په دې وروستیو اونیو کې د یمن په مختلفو ولایتونو کې په استوګن سیمو باندې څو واري حمله
قدمونو اوریدونکو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ غنې کې داسې لیکي د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له قوله لیکي چې د یمن محاصره کول او ورباندې پوځي حمله د دغه هیواد د بحران حل لاره نه ده او دا ډول اقدامات په سیمه کې د بحران او لانجو د لمنې د پراخېدو سبب کیږي. سید خطیبزاده زیاده کړه ایران تل د یمن د خلکو د معاصره د ختمولو د جنگ بندولو په کورنیو چارو کې د مداخله نه کولو او د دغه هیواد د مزکنی بشپړتیا او یووالي د ساتلو په اړه د سیاسي حل لارې د نو وخت ملاتړ کړی دی او په یمن کې د انساني غمیزې د زیاتېدو په مخنیوي باندې تاکید کوي. اطلاعات ورسپانې بیا په یو بل خبر کې ولیکل، د کابل شزو د طالبانو په ډزو د یوې جنۍ د وژل کېدو پر خلاف احتجاجي غونډه وکړه. د دغه مظاهرې په دوران کې د دغه ځوانې ښځې وژل شوې جنۍ د کورنۍ کسانو خبریالانو ته وویل، د تیر زیارت په ورځ طالب ځواکونو په کابل کې د درېدو په یو په ټک کې زموږ په موټر ډزې وکړې چې له امله یې زموږ د کورنۍ یوه نجلۍ میرمن زینب عبداللهی ووژلې شوه. دغو ښځو چې د افغانستان مبارز میرمنې نومیږي په یو رستورانت کې جمع شوې او په دغې پیښې یو احتجاجي پیغام یې واوراوه.
اوس هم د پاکستان ورځپاڼو څخه جنگ ورځپاڼې ته لاس کوو. دغه ورځپاڼې په خپل شاه سرخی کې ولیکل، په اسلام آباد کې له ترهګریزي حملې وروسته امنیتي ادارې د تیارسۍ په حال کې شوې دي. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له قوله ولیکل، په اسلام آباد کې حمله د غلا یا ډاکې غورځولو واقعه نه وه، بلکې ترهګریزه حمله وه چې د دغه هیواد د طالبانو د تحریک لخوا شوې ده، او له دغې حملې وروسته موږ تر ترهګرو پورې رسیدلی او پلټنې روانې دي. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل، د شمالي وزیرستان په تل سیمه کې د ترهګرو په خلاف عملیاتو کې دوه ترهګر ووژل شول. ترهګر د غیور او مالدین په نامه پیژندل شوي دي. له وژل شویو ترهګرو څخه وسلې او نور د ترهګرۍ سامانونه کشف شول. د ورځپاڼې له مخې د پاکستان د مسلم لیگ نواز څانګې د مشر مرستیالې مریم نواز ویلی دی، د عمران خان حکومت د سو میاشتو یا سو هفتو نه، بلکې د سو ورځو میلمه دی او زر ختمیدون کې دی. هغې زیاته کړه، د حکومت هیڅ کارکردګي نشته، ګرانی او بیروزګاری اوچتې سطحې ته رسیدلې ده. د ورځپاڼې په کول د دغه هیواد د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر بیا ویلی دی چې حزب اختلاف په خبرو پورې اوس د هغوی بچي هم خندا کوي او دوی د حکومت د راپرځولو هیڅ توان نه لري. فواد چودھری زیاته کړه، مخالفین د حکومت د راپرځولو په دړکو باندې سلور کال تیر کړل او هیڅ نتیجه ونه لرله، او دوی به په دغه خوشفهمۍ کې 15 کال نور هم تیر کړي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم زو کابل خواته او مسیر ورځپاڼه راخلو. مسیر ورځپاڼه په خپل نننۍ ګڼې کې، یعنی په خپل سایټ کې داسې لیکي، د غبرسپانې د امریکا د سانټا انټورانو له قوله ولیکل، امریکا دې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ دې آزاد کړي. امریکایي سناتوران وایي د بایدن اداره دې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. امریکایي مخکښ سناتور سندرز په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي د ټولو ګډ مسؤلیت دی. د ده په خبره د امریکا ولسمشر او د دغه هیواد حکومت ته په کار ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. سندرز وایي دلته بشري ناورین د پراختیا په حال کې دی او د امریکا بندیزونه به د میلیونونو کسانو ژوند د ګواښ سره مخامخ کړي. تر سندرز مخکې ګڼو نورو امریکایي او نړیوالو سیاستوالو هم د دغه شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې ده او د بندیزونو دوام یې د ناورین ستر لامل بللی دی. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل، پخوانی ولسمشر له ناروې د مرستې ډیرولو غوښتنه کړې ده. د ناروې سفیر او د افغانستان لپاره د ناروې د ولسمشر ځانګړی استازی انډریس لینډمن په کابل کې له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره کتلی دي. په دې لیدکاته کې په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې شوې دي. حامد کرزی ویلي چې ناروې له اوږدو کلونو راهیسې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې بشر دوستانه مرستې درلودلې دي او تمه لري چې دغه مرستې لا پراخې شي. د ناروې سفیر هم ویلي چې دوی له افغانانو سره د ښو اړیکو او له دغه هیواد سره بشر دوستانه مرستو ته ژمن دي او په دې برخه کې د خپلو هڅو پر پراختیا بوخت دي. په دې لیدکاته کې همداراز دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې بیا د چین د بهرنیو چارو د وزارت په حواله سره لیکي د طالبانو حکومت دې د نړیوالو غوښتنو ته درناوی وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان په خپلو پښو درېدو ته اړتیا لري او دا مسله هغه وخت ترسره کیدلی شي چې د طالبانو حکومت له نړیوالو سره ښې اړیکې او پراخ تعاملات ولري او د نړیوالو غوښتنو ته درناوی وکړي. د چینایي لوري په خبره د افغانستان د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته نرمښت وښيي، کورنی سیاست کې له نرمښت څخه کار واخلي او له هیوادونو سره د اړیکو درلودلو لپاره هم هڅه وکړي. ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي وزیرستان کې په یوه برید کې دو پاکستانی پولیس وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو پر پوسته د وسلوالو په برید کې څلور پولیسو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د پاکستان په وزیرستان کې د پاکستانی پولیسو سیمه ییز قومندان رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د میر علي تحصیل په سیمه کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
ګرانو محترمو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دغه مازیګرنی یو ساعته پښتو خپرونه مو خوښه شوې وي. نو تر سهرنۍ پښتو خپرونې پورې مو په نعمن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. پاسټوډي ډاټ کام سلیش پی ایس هم در سره نوٹ کړئ. Thank you.